د افغانستان د دینی عالمانو شورا وای په نږدې راتلونکي کې به افغان او پاکستانی دینی عالمان په اسلام آباد او کابل کې راغون شو د اسلام له نظر به د افغانستان د سولې او جګړې پر مسلې بحث وکړي. نامعلومه وسلوالو نن سهار د کندهار د میوند ولسوالۍ د ملنګکاري سیمه کې 15 ماین پاکان وشلي. دوستانو ستلی مشهید ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند د شمشاد زدران په همکاري هر کله کوم په یادو مسلو سربیره په خبرونه کې ګڼ نور ریپورتونه هم لرو، خو پایل خبرونه کوو. صالح محمد صالح په استډیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د افغانستان پر روانې جګړې بیا بحث تکشینی. وسلوالو په کندهار کې د ماین پاکی د یوې موسسې 15 کارکوونکي وژلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران په وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي اعلانوي. د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړی وایي په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د افغانستان پر روانې جګړې بحث تکشینی. نور پاچا حماد نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل پر دې خبري روانې دي چې د دغو عالمانو یوه غونډه په افغانستان او بله په پاکستان کې وسی.
علما خپل هڅې کوي د داسې کنفرانسونو له لارې نه نهایت تصور ورکړي چې د جنگ شرط علما نسته او دا جنگ یو دینی جنبه نه لري، دا یو سیاسي او استخباراتي جنگ ده.
دب د سل کې د افغانستان او پاکستان د نی عالمانو دوی اونې مخ کې په انډونیزیا کې په خپل غونډه کې د افغانستان پر روانې جګړې بحث وکړ. په هغه غونډه کې د کوربا هیواد دینی عالمانو هم برخه اخیستې وه. د دوی د کانفرنس د پای په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی د وړاندیز ملاتړ شوی وو. د افغانستان دفاع وزارت وی افغان هوایي ځواک د اهدافو د دقیق کولو او د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د وسلوالو مخالفانو پر ضد له لیزر لرونکو بمونو کار اخلي. دغه وزارت نن دوشنبه په ویلامه کې ویلي چې هوایي ځواک د دغو بمونو په مرسته اهداف په دقیق ډول وشتلی سي. د بدسل کې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یو راپور لمخې په 1499 مریض کل په افغانستان کې څه باندې 3000 ملکیان وژل سوي او تر 6000 زیات نور ټپیان سوي دي. د دولت وسلوال مخالفان د څه باندې نیمایي وژنو مسؤول بلل سوي دي. وسلوالو کسانو نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې 15 کارکوونکي وژلي دي. ولایتي چارواکي وایي چې دغو وسلوالو یو تن ماین پاک له ځان سره بیولی دی. د کندهار د ولي ویاند وایي دغو ماین پاکانو د هغې موسسې لپاره کار کوه چې د ټاپي پروژې په چوکاټ کې د ماین پاکۍ کارونه مخته وړل. داود احمدي تر پیښې وروسته وویل
نن د ټاپي پروژې اړوند ګډ ګروپ چې د مې پاکانه او سرویرانه وو د میوند ولسوالۍ د ملنګ کارس په سیمه کې وسلوالو ترهګرو ور باندې برید کړی دی چې 15 تنه شهیدان او یو تن یې له ځانه سره بیولی دی.
چارواکي وایي د پیښې د عاملانو د موندنې لپاره په سیمه کې پوځي عملیات پیل سوي. په بل خبر کې ویل سوي چې نامعلومو وسلوالو نن د کندهار ښار په 14مه حوزه کې د شوراوک ولسوالۍ د سیمه ییزې شورا مشر وژلی دی. د کندهار د ولي ویاند داود احمدي ازادي راډیو ته ویل چې د شوراوک ولسوالۍ پر ملک محمد داود حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي.
امنیتي ځواکونو لخوا پلټنې روانې دي. نور معلومات به بیا انشاءالله وروسته سره شریکوو.
د پیښې مسولیت چا نه دی منلی. د بغلان ولی وایي د اوو تنو تښتول سویو هندي انجینرانو د موندنې لپاره تر اوسه هڅو نتیجه نه ده ورکړې. دوی د بغلان د یوه برېښنا کوټ په پروژه کې کار کوه چې 15 ورځې مخکې د پلوخمري ښار په مربوطاتو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول سول. د بغلان ولی عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته ویل چې د دغو هندي وګړو د خوشي کېدو لپاره د قومي مخورو او مشرانو په مرسته هڅې روانې دي. د اورزګان ولی وایي په دې ولایت کې د روانې جګړې د اوږدېدو یو علت د پولیسو نامسلکي توب دی. محمد شفیق اسدالله سعید نن په مرکز ترین کوټ کې یو کانفرنس ته وویل
زموږ پولیس مینه نه دي او مسلکي نه دي. زموږ کوم پولیس محلي پولیس دي، هغه قومي پولیس دي. تعلیم څخه لرې دي، تعلیم یې نشته، د نظامي تعلیم کم دی. ورته که چیرې زموږ پولیس ملي او مسلکي سي انشاءالله د ستونزې ختم.
والی وای د پولیسو د نه مسلکي توب له کبله د دوی مرګ ژوب له هم زیاته سوي ده. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ایران په وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړي. وروسته له هغې چې تیره میاشت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل سو، دای به لومړی لویه وینا وي. پامپیو به په خپله وینا کې له ایران سره پر نوي اتمي تړون د سلا کېدو لپاره د ډیپلوماتیک لارې نقشه په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تیره اونۍ وویل چې دغه نوې تګلاره به د ایران د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي. د عراق شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر چې ائتلاف یې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې وایي د عراق راتلونکی حکومت به پراخ بنسټه وي. صدر پرون په بغداد کې له صدراعظم حیدر العبادی سره تر کتنې وروسته وویل موږ به هیڅوک لرې نه کړو، موږ به د اصلاحاتو او شفافیت لپاره کار وکړو. د عراق په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې له دریو ډلو یوې هم په یوازې سره د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان له 500 زیاتې څوکۍ نه دي ترلاسه کړې. تمې کېږي چې د نوي حکومت په اړه د عراق د سیاسي ډلو او ګوندونو ترمنځ تر راتلونکو څو میاشتو خبرې او سلا مشورې دوام وکړي. او چین او هالند نن سهار وختي د سپوږمۍ تیاره اړخ ته په بریا یو سټلایټ وتوغاوه. دغه سټلایټ به د کایناتو د سرچینې د وضاحت لپاره د شواهدو په غونډولو کې مرسته وکړي. سینهوا خبری آژانس راپور ورکړی چې د قیقیاو سټلایټ د چین له جنوب لویدیز ولایت سیچوان څخه وتوغول سو. د دې پروژې عمده هدف د بیګ بانګ یا هغې لوی چاودنې په اړه تحقیقات دی چې په نتیجه کې اوسني کائنات رامنځته سول. سپیس ډاټ کام راپور ورکړی چې په دغه سټلایټ کې د هالند او چین د ټیټې فریکونسۍ کشفي دستګاه لیږدوي چې له 2019 میلادي کال څخه به په فضا کې راډیوي سیګنالونه اوري چې تر هغې چاودنې څو میلیونه کاله وروسته څه پېښ شوي دي.
دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نه واوریدل، صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي چې په نږدې راتلونکي کې به افغان او پاکستانی دینی عالمان په اسلام آباد او کابل کې د اسلام له نظره د افغانستان د سولې او جګړې پر مسله بحث وکړي.
اول یو سفر کې د افغانستان علما هلته پاکستان ته ورلي، پاکستاني علما سره هلته ملاقات، بیا بلغنه ورسته بیا مشترکه.
د افغانستان د دینی عالمانو د شورا غړی نور پاچا حماد دی چې په یو رپورټ کې به یې په دې خبرونه کې څرګندولې. واورې همدارنګه به دا هم واورې چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وایي روسیه هڅه کوي چې امریکا په افغانستان کې له ماتې سره مخ کړي او افغان حکومت او خلکو ته ستونزې پیدا کړي. له دې بمام خبر کو چې نامعلومه وسلوالو نن سهار د کندهار د میوند ولسوالۍ د ملنګ کاریز په سیمه کې 15 ماین پاکان وژلي او یوې له ځان سره بیولی دی. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې چین د سپوږمۍ تیارې برخې ته یوه سپوږمکۍ استولې ده. د عراق د وروستیو پارلماني انتخاباتو د نتیجو په اړه هم رپورټ لرو. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي چې په نږدې راتلونکي کې به افغان او پاکستانی دینی عالمان په اسلام آباد او کابل کې د اسلام له نظره د افغانستان د سولې او جګړې پر مسلې بحث وکړي. د دې شورا غړي نور پاچا حماد د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې غونډو د جوړېدا د کرنې ټو په اړه معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا ډول غونډې چې په هغې کې دینی عالمانو له نظره د افغانستان جګړه ناروا وبلل شي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګټورې بولي. رحمت الله افغان له کابل نور جزئیات راکړي.
د افغانستان د دینی عالمانو شورا وای په نړۍ کې داسې تصویر شته چې د افغانستان د جګړې تر شا د افغانستان او پاکستانی دینی عالمانو لاس دی او دینی او شرعي صبغه لري. د دغه شورا غړي نور پاچا د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه غلط تصویر د لری کېدو لپاره افغان او پاکستانی دینی عالمان سلاسوي چې د اسلام له نظره د افغان سولې او جګړې په موضوع ګډ او هر اړخیز بحثونه وکړي.
اول یو سفر کې د افغانستان علما هلته پاکستان ته ورلي، پاکستاني علما سره هلته ملاقات، بیا بلغنه وروسته بیا مشترکان به اعلان کېږي داخل د افغانستان کې. د رمضان نه وروسته په مجلس په سعودي کې دغسې د علما یو غونډه د سفر کې به د نړۍ په سطحه باندې علما کرام هغه راجمع کېږي. خو رسما اعلان به دا په سعودي کې کېږي چې هلته به د نړۍ په سطحه باندې علما هغه راجمع کېږي، هغوی به داسې نظر قطعا ورکړي. د هره ورځ خلک وزل کېږي.
که څه هم ښاغلي نور پاچا د کابل او اسلام آباد د غونډو د جوړېدا په اړه کره معلومات ورنکړل، خو زیاته یې کړه چې د ریاض وروستۍ غونډه به له روژې وروسته وسي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهري تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې غونډو کې به د افغانستان او پاکستان له 200 څخه تر 400 دیني عالمان ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دیني عالمانو په اندونیزیا کې غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د افغانستان او پاکستان 14 او د اندونیزیا 20 تنه دیني عالمانو ګډون کړی وو. د غونډې ګډونوالو د افغان حکومت د سولې له هڅو یې ملاتړ وکړ او د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو یې غوښتي وو چې سولې ته غاړه کېږدي. بلخوا په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ویډیوګانو د پاکستان د حقانی مدرسې د مشر د مولانا سمیع الحق ورور چې د اندونیزیا په غونډه کې ګډون کړی و ویلي وو چې په یاد غونډه کې د افغان طالبانو هڅې ستایل سوې، خو د دغې غونډې بل کوم ګډونوال د نوموړي دغه څرګندونې نه دي تایید کړې. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې ودیر ساپایي وایي چې دا ډول غونډې چې په هغه کې د دیني عالمانو له نظره د افغانستان جګړه ناروا وبلل سي، د افغانستان د سولې او ثبات او د عامه ذهنیتونو له روښانتیا سره مرسته کوي.
نو که داسې نشستونه کېږي، مجلسونه کېږي د علماو د دې هېوادو خصوصا د افغانستان او د پاکستان دا سولې ته په ګټه دی که دوی اعلان وکړي، فتوا ورکړي چې دا شرعي جواز نه لري او جهاد نه دی، او دواړو هېوادو اذهان عامت هم چې تغییر ورکړي په ګټه دی، او سولې ته هم ګټه لري چې دا
د افغانستان د دینی عالمانو شوراوی د افغانستان په اوسنی وضعیت کې د ټولنې ټول قشرونه، جماعتونه، جنازې او حتی سپورتي لوبغاړي هم نه دي خوندي. د دغه شورا غړی نور پاچاوی د سیمې استخبارات د خپلو ګټو لپاره د افغانستان جګړې ته دینی صبغه ورکوي او خپل اهداف پکې تعقیبوي. له دې وړاندې هم د افغانستان دینی عالمانو په وار وار د افغانستان جګړه ناروا او د پردیو د ګټو لپاره بللې وه.
بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وایي روسیې هڅه کوي چې امریکایان په افغانستان کې له ماتې سره مخ کړي او افغان حکومت او خلکو ته مستونزې پیدا کړي. زمیر کابلوف تازه ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان په 40% خاوره واک لري او که امریکا له دې ډلې سره په مستقیمه توګه خبرې ونه کړي، جګړه او وینه تویدنه به کلونه دوام وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت د ښاغلي کابلوف څرګندونې د مسکو او نړیوالو هیوادونو ترمنځ رقابت یادوي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي باور لري چې روسیا غواړي امریکایان په افغانستان کې له ماتې سره مخ شي ځکه وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي روسان په دې خاطر چې وکولی شي په افغانستان کې امریکایان له ماتې سره مخ شي او د لسګونو کلونو پخوانی انتقام ترې واخلي، وسلوال طالبان په یو نه یو ډول تمویلوي او له وسلوالو طالبانو سره د روسیې مرسته لامل شوي چې د ډلې په وروستیو کې یو څه پرمختګ کړی دی. روسان غواړي چې په افغانستان کې له امریکایانو خپل غچ واخلي او افغان حکومت افغانانو او امریکایانو ته ستونزې پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې طالبان د افغانستان په 40% خاوره حاکمیت لري او که د امریکا متحده ایالات له دې ډلې سره په ځانګړي ډول خبرې ونه کړي نو جنگ او وینه تویدنه به کلونه کلونه دوام ولري. ښاغلي کابلوف همداشان ویلي چې طالبان نه غواړي چې د کابل له حکومت سره خبرې وکړي ځکه د ده په خبره طالبان د کابل اداره لاسپوسي بولي. خو ښاغلی کلکانی وایي چې د سولې خبرې اترې باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ترسره شي او اړتیا ده چې د امریکا په ګډون نور نړیوال هیوادونه له دې پروسې سره مرسته وکړي. بل خوا د افغانستان دفاع وزارت د زمیر کابلوف د هغه خبرو په غبرګون کې چې ویلي دي وسلوال طالبان د افغانستان په 40% خاوره حاکمیت لري وایي د کابلوف څرګندونې د عملي او حقوقي ارزونې څخه سرچینه نه اخلي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د دوشنبه پورز ازادی رادیو ته ویل
اضافه
85% سرزمین افغانستان دی ویل 15% زیاته خاوره د افغانستان اسلامي جمهوریت تر حاکمیت لاندې ده. نو زه د خغلی کابلوف د سرګندونو پاړه وایم چې دی خبرو لیوی حقوقي او علمی ارزونې څخه سرچینه نه ده اخیستی، بلکې یو مسله ده چې د دوی او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ د رقابت له مخې ویل شوې ده، او دوی تل هڅه کوي چې دلته د نړیوالو د موجودیت پاړه معلومات خلکو ته سرچپه ورسوي. له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو پاړه د ضمیر کابلوف دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ټینګار سره ویلي چې امریکا د سولې له هغه پروسې ملاتړ کوي چې رهبري د افغان حکومت په لاس کې وي. همداشان یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکا روسیه تورنوي چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه مبالغه کوي، سو په دې ډول له طالبانو سره خپلو اړیکو ته مشروعیت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو اترو ته تیار دي، هغه غوښتنه چې امریکا رد کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل په روسیې په دوهمه ناسته کې ویلي وو افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره له قید او شرط پرته مذاکراتو ته چمتو دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي روسیه په دې هڅه کې ده چې وسلوال طالبان پیاوړي وښيي. له ډلې انتظار خادم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا ځل غواړي چې د دغه سې اظهاراتو په کولو باندې هم د افغانستان جګړه لا پیچلي کړي. په عین وخت کې امریکا ته دا ښیي چې طالب اوس هم لا په قوت کې دی، 40 کلن ځمکه په لاس کې ده، په تاسې له زوره کار اخلي. نو د افغانستان جګړه متدمه کیږي. دغه دوه انتخابه چې کابلوف ورکوي په خپل ذات کې د روسانو د شرایط ښکارندوی کوي.
ښاغلی خادم همداشان وایي باید روسیې ته فرصت ورنکړل شي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د ښاغلي خادم په وینا افغان حکومت باید زیات زیار وباسي ترسو د افغانستان نړیوال متحدین په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې له پروسې سره لازم او جدي هڅو ته تشویق کړي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي ضمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي روسیه هڅه کوي چې امریکایان په افغانستان کې له ماتې سره مخ کړي او افغان حکومت او خلکو ته ستونزې پیدا کړي. ضمیر کابلوف تازه ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان په 40% خاوره واک لري او که امریکا له دې ډلې سره په مستقیم ډول خبرې ونه کړي جګړه او وینه تویدنه به کلونه دوام وکړي. زما بل همکار یوسف خان زدران د مشرانو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر لطیف ژوندی څخه د روسیې د دې وړاندیز په اړه پوښتلی.
یا هیڅکله نه غواړي چې امریکا دلته په افغانستان کې حاکمه وي. دغه د دوی لپاره ډېره مهمه نقطه ده. موږ یو رسمي سفر درلودو روسیې ته. کابلوف یو ډېر خودخواه انسان دی، خبرو کې د سره موږ ډېر تیز هم لاړو او دغسې چین او روسیه پر امریکا چې درې واړه مثلا قوي او زمونږ هم پیغام چې دوی سره ملګرتیا کوي. هیڅکله نه غواړي چې امریکا دلته خپل هدف ته ورسیږي. هغه هر څه معلوم دي چې امریکا چېرته راغلي ده او تر خاطر راغلي ده.
اما دا چې وړاندیز کوي چې د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، فکر کوي د کومه نیته ده دا وړاندیز؟
دوی خو هیڅکله نه غواړي چې امریکایان د طالبانو سره یا سولې ته راکش کړي یا سره کښېني یا افغانستان کې سوله راشي. دوی غواړي چې امریکایان نور هم په دې کې ښکېل کړي.
او په داسې حال کې چې طالبانو د افغان حکومت د سولې وړاندیز رد کړی دی، فکر کوي چې که امریکا زړه ښه کړي یا امریکا ته په دغه حالات کې څه ښیي چې دغه که د سولې لار له دې لارې ممکنه وي یا د افغانستان د شخړو د هوارې لار له دې لارې ممکنه وي، څه بدیل لارې موجود دي یا څه کول پکار دي؟ په داسې حال کې چې نړیوال قدرتونه هم د دغو دواړو ښکېلو خواوو مخامخ ناست دي یا د سولې خبرې اترې غواړي.
داسې ده چې په دې باندې ټول بهتره پوهېږي. طالبان خپل خبره ولاړ نه دي او طالبان خود مختاره نه دي. طالبان بالکل د بل چا په لمسون باندې، د بل چا په اشاره باندې ټول کارونه خپل مخته بیایي. دغه پاکستان په لاس کې نیول ده تر هغو چې موږ د پاکستان سره اړیکې ټینګې نه کړو. پاکستان اوس خپله روسانو په لاس کې نیولی دی او هېڅکله به روسان طالبان د تقنین نه کړي چې یا د امریکایانو سره د سولې میز ته کښېني یا د افغان حکومت سره.
بله ژوندۍ صاحب، له دې وړاندې روسیا له طالبانو سره په مرستو تورنه شوې ده، او اوس چې روسیا د طالبانو په موقف ورته دریز باندې په امریکا غږ کوي چې طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښېني، دلته داسې فکر خو نه کوي چې روسیا د طالبانو تربیون شوې ده او د دوی هوبهو غږ یې بدرګه کړی دی؟
مستقیما دوی ورسره په تماس کې دي، روسانو دا خبره منلی ده چې موږ طالبانو سره اړیکې لرو، موږ په افغانستان کې خپل انجینران لرو، خپل پیلوټان لرو، دلته شخصي شرکتونه کار کوي، موږ باید دوی سره اړیکه ولرو، او دغه دوی رد کړی نه ده دا خبره. او دغسې د فراد جنګ تاسو خپله ولیدو، شهیدان یاستئ چې د ایران په کومک د روسیې په کومک طالبانو سره مرسته شوې دي، سلا ورکړل شوې ده، او تر هغو چې دوی خپل هدف ته دلته ورسیږي.
دوستانو، د افغانستان د مشرانو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر عبداللطیف ژوندی سره مو مرکه اورېده. نوموړی د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستیو څرګندونو غږېده.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سئ. ازادي راډیو ټکی کام.
نامعلومه وسلوالو نن سهار د کندهار د میوند ولسوالۍ د ملنګ کاري سیمه کې 15 ماین پاکونکي وشلي او یوې له ځان سره ژوندی بیولې. چارواکي وایي چې دغه ماین پاکان د ای ایم ډی سی په نوم د یوې موسسې کارکونکي وو چې د تاپي پروژې لپاره د سروې او ماین پاکۍ دنده لرله. صادق رښتینی له سیمې نور حال راکوي.
د کندهار د ولی ویان محمد اوت احمدی ازادي راډیو ته وایي چې نامعلومه وسلوالو نن سهار د کندهار د میوند ولسوالۍ په ملنګ کاري سیمه کې د ای ایم ڈی سی موسسې پر کارکوونکو ډزې کړې چې په نتیجه کې د دې موسسې 15 کارکوونکي وژل شوي او وسلوالو یو ژوندی له ځان سره بیولي. د احمدي په وینا د ای ایم ڈی سی په نوم د دغه موسسې کارکوونکو په سیمه کې د ټاپي پروژې لپاره د ماین پاکولو او سروې کولو مسؤلیت درلود.
نن د ټاپي پروژې اړوند ګډ ګروپ چې د مې پاکان او سرویرانه وو د میوند ولسوالۍ د ملنګ کاریز په سیمه کې وسلوالو کارګر ور باندې برید کړی دی چې 15 تنه شهیدان او یو تن یې له ځانه سره بیولی دی. دغه د ټاپي پروژې ګروپ تیر ورځ د میوند ولسوالۍ د امنیتي او ملکي مسؤلونو یعنې د نظامي شورا سره غونډه کړې وه. هغوی ته یې دا ویلي وو چې موږ د مخالفینو سره کومه ستونزه نه لرو، تاسو زموږ په امنیت کې مداخله مه کوئ، نو ځکه د ولسوالۍ امنیتي او ملکي مسؤلین یې ډاډه کړي وو. اوس مو امنیتي مسؤلین په لټه کې دي چې دا موضوع وڅېړي.
په عین وخت کې د وژل شوو ماین پاکانو سپروایزر محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ټاپي پروژې د مسیر د ماین پاکۍ چارې مخته وړلې چې نن سهار ورباندې وسلوالو حمله وکړه. د نوموړي په وینا په دغه پیښه کې 15 ملګري ووژل شوه او وسلوالو یو بل ځان سره بیولي.
طالبان راله بس پر ملګرو یې ټکان وکړل، څوک چا وځغستله په تېښته بریالي شوه، چا پاتې شوه هغه یې ټینګ کړله، بس شهادت یې ورسوله. یو ملګری ورک دي، د هغه په اړه معلومات نه لرم.
چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې عملیات پیل کړي تر څو په پیښه کې ښکېل کسان ونیسي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
دا روزګان والی وای په دې ولایت کې ټول پولیس قومي، سیمایز او غیر مسلکي دي، نو ځکه د غلطه له وسلوالو طالبانو څخه جګړه نشي ګټل کېدی او د طالبانو په ځپلو کې پاتې راغلي دي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د اورزګان والی د دوشنبه په ورځ رسنیو ته د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال ویل چې په اورزګان کې د پولیسو د غیر مسلکي توب لامل جګړه وجده سوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړي او د دولت او خلکو ترمنځ فاصله رامنځته کړې ده. محمد شفیق اسدالله سعید وایي په دغه ولایت کې پولیس قومي او غیر مسلکي دي، نو ځکه ورځ تر بلې جګړه وجديږي. نو موړي ژمنه کوي چې په دغه ولایت کې به د جګړې بل سوي ور وژني او پولیس به لکه کوي.
زموږ پولیس مینه نه دي او مسلکي نه دي، زموږ ستونزه ده. زموږ پولیس محلي پولیس دي، هغه قومي پولیس دي، اتمن په داسې تعلیم څخه لري دي، تعلیم یې نشته، نظامي تعلیم کم دی. ورته که چیرې زموږ پولیس مینه او مسلکي سي، انشاءالله دا ستونزې ختم.
د اورزګان والی یادی خبرې پر داسې مهال کوي چې دغه ولایت شاوخوا 90% خاوره د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. لدی سره د دغه ولایت د ولایتي شورا مسلم بیا په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل د پولیسو په لیکو کې فساد او د زورواکو لاسوهنه یادوي. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
اصلي مشکل چې زموږ دی هغه په رهبرۍ کې دی، اصلي مشکل د پولیسو پر سر باندې په معاملو کې دی چې د پولیس په نامه راځي یا غشه کراشنکو په هغه کور ته ویسم کښېږدم او پولیس ته بل ور ګوره. دلته د فساد مخنیوی نه چې مرمۍ چې مهمات ځینې خلک یې کور ته وړي هلته ډب کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک هم موده وړاندې ویلي وه چې په اروزګان کې پولیس غیر مسلکي دي او ژمنه یې کړې وه چې په دغه ولایت کې به د پولیسو په لیکو کې ژور تغیرات راولي. اوس اندېښنې دا دي که چیرې پولیس مسلکي نه سي نو د دولت او خلکو ترمنځ به شته فاصله نوره هم زیاته سي او روانه جګړه به ورځ تر بلې ګرمېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان ولسي جرګې له کوم دلیل پرته نن ورځ له اجنډا پرته رخصتۍ باندې تېره کړه. په دغه ورځ چې د ولسي جرګې په دالیزونو کې یوازې په لږ شمېر وکیلان لیدل کېدل، یو شمېر یې ازادۍ راډیو ته وویل په اوسني وضعیت او د نامنیو په زیاتېدو سره اړتیا وه چې د ولسي جرګې اداري هیئت عمومي جلسه کړې وي. ناجیا صافی رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې افغانستان اوسمهال امنیتي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، د دې هیواد ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ اجنډا نه درلوده او عمومي غونډه ترسره نه کړه. په دغه ورځ د ولسي جرګې په دهلیزونو کې د یادې جرګې د ګوتو په شمېر څو تنه غړي لیدل کېدل. د جرګې دغو غړیو د هیواد روان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو وویل لازمه وه چې د جرګې اداري پلاوي عمومي غونډه جوړه کړې وای تر څو د خلکو ستونزې مطرح شوې وای. د جرګې دوه وغړیو فکوري بهشتي او فاطمه عزیز په دې اړه وویل:
در حال کې کشور ما در شرایط بسیار حاد
په داسې حال کې چې هیواد له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دی او په کراتو وړاندې سوي چې ولسي جرګه باید د امنیتي وضعیت په اړه اضطراري جلسه ونیسي او حکومت امنیتي طرحه وړاندې کړي تر څو د خلکو اندېښنې هوارې سي، خو تاسو ګورئ چې ولسي جرګه حتی اجنډا هم نه لري.
متاسفانه اینجا ما بسیار حرفای خوشنی سره چنن جلسه تر سره نشو. موږ د ویلو لپاره ډیر څه درلودل. زما په اند د ملت په حق کې ولوی جفاده ځکه زمون غاټ ونه ورېدل شو. د جرګې غړي وای چې د دې کال لپاره رئیس تر اوسه پورې دغه جرګې سوزله د اجنډا نه لرلو له امله غونډې نه دي تر سره کړي چې دا مسله د افغانستان د ملت په حق کې جفاده. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهارشنبه په ورځ هم د ولسی جرګې عمومي جلسه تر سره نشو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د یو شمېر غړي په وینا دا مهال د جوزجان، فرا، بادغیس، غزنی او فاریاب په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې ناامنۍ مخ په پراخېدو دي. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د ولسي جرګې د اداري پلاوي نظر هم ولرو، خو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. لبلې خوا د سیاسي او حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ولسي جرګه یو مهمه دولتي اداره ده او په وینا یې چې د اوسنیو ستونزو د هواري او سولې ته د رسیدلو لپاره دوی باید غونډه ترسره کړي وای. افغان کارپوه کبیر رنجبر په دې اړه وویل:
دوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره په کمپاین بوخت دي. دوی جفا کوي ځکه چې دوی معاش اخلي او دا معاش حلال نه دی. دا فساد دی او دا کار د ولسي جرګې حیثیت ته زیان رسوي. په اوسنیو شرایطو کې دوی باید سولې ته د رسیدو لپاره یوه اجماع رامنځته کړې وای.
ښاغلی رنجبر وایي د افغانستان خلک انتظار دي سو ولسي جرګې د روان وضعیت لپاره حل لاره ومومي، نه دا چې خپلې دروازې وتړي او کمپاین ته مخه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې پرته له کومه دلیل د ولسی جرګې دروازې تړل کیږي، بلکې په خوا تر دې هم ډیر ځلې لیدل شوی چې په ډیرو حساسو شیبو کې دغه جرګه پرته له کومه اجنډا و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د عراق د وروستیو ترسره شوو پارلماني انتخاباتو ستر ګټونکي وایي د عراق د راتلونکي حکومت باید پراخ بنسټ وي او داسې حکومت وي چې د ټولو خواوو استازیتوب وکړي. نوري اسنوري تفصیل دراوړي.
د عراق د پارلماني انتخاباتو ستر ګټونکي د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر په مشرۍ سیاسي ائتلاف دی چې غړو یې د عراق د 329 کسیز پارلمان 450 څوکۍ ګټلې دي. صدر د عراق له صدر اعظم حیدر العبادي سره چې سیاسي ائتلاف په انتخاباتو کې درېیم ځای ګټلی، له کتنې وروسته د یکشنبې په ورځ وویل چې د عراق راتلونکی حکومت باید پراخ بنسټی وي، داسې یو حکومت چې د ټولو عراقیانو د هیلو درناوی وکړي. هغه ټینګار وکړ چې نوی حکومت باید د ټولو استازیتوب وکړي او هیڅوک باید له هغه بهر پاتې نشي. د عراق د پارلماني انتخاباتو دریو لویو ګټونکو ډلو یوه هم په دې نه ده بریالی شوې چې اکثریت یعنی 50 جمع یو رایې وګټي چې د قانون له مخې وکولی شي په یوازې سر راتلونکی حکومت جوړ کړي. د هادي عامري په مشرۍ د فتح اتحاد چې د عراق حکومت او ګاونډي هیواد ایران دواړو یې د شیعه ملیشو ملاتړ کړی د 24 څوکیو په ګټلو سره د دغو انتخاباتو دوهم ستر ګټونکی دی. د عراق د صدر اعظم حیدر البادی په مشرۍ ائتلاف هم د پارلمان 24 څوکۍ ګټلې او دریم ځای نیولی دی. د عراق د نوي حکومت جوړول به څو اونۍ او میاشتې وخت ونیسي او هغه هم په دې خاطر چې د سترو سیاسي لوبغاړو ترمنځ باید په دې اړه چې څوک به نوی حکومت جوړوي او جوړجاړی وشي. د دوی ترمنځ خبرې اترې پیل شوې او د یکشنبې په ورځ هم دواړو ګټونکو صدر او عامري سره وکتل. له هغې مخکې صدر له صدر اعظم حیدر البادی سره خبرې ترسره کړې وې. د صدر د دفتر لخوا په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې شوی چې هغه امیری ته ویلي چې حکومت باید ډیر ژر جوړ شي چې عراقیانو ته خدمات وړاندې کړي او د هغوی مشروع غوښتنې خوندې کړي. امیری ایران ته ډیر نږدې دی او د بدر ملیشو په وروستیو دوو کلونو کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د عراق د لاندې کړو سیمو د بیرته ازادولو لپاره په عملیاتو کې مهم رول لوبولی دی. بدر په 1981 لسیزه کې په تبعید کې تاسیس شو او د صدام حسین د واکمنۍ په موده کې د عراق او ایران ترمنځ جګړه کې د ایران خواني ولې وه. د صدر شیعه ملیشو هم پر عراق د امریکا د 2003 کال تر یرغل وروسته په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو په وړاندې جګړه مخته وړله او په وروستیو کلونو کې هم د داعش په وړاندې جګړې ته مخه کړې وه. نوموړی په وروستیو څو کلونو کې نورو په حاکمیت کې شاملو شیعه ډلو یو څه څنګه کړی و.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو د مازیګر 4:30 بجو ته صالح محمد صالح په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټ کې دراوړي.
د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړی وایي په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان دیني عالمان د افغانستان پر روانې جګړې بحث تکشینی. د ده په خبره پر دې خبرې روانې دي چې د دغو عالمانو یوه غونډه په افغانستان او بله په پاکستان کې وسی. د بغلان والی وایي د وطنو تښتول سویو هندي انجینرانو د موندنې لپاره تر اوسه هڅو نتیجه نه ده ورکړې. دوی د بغلان د برښنا کوټ پروژه کې کار کوي چې 15 ورځې مخکې وتښتول سول. نامعلومو وسلولو نن د کندهار په 14مه حوزه کې د شوراوک ولسوالۍ د سیمه ییز شورا مشر وژلی دی. بلخوا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې 15 تنه کارکوونکي وژل سوی او یو تن یې وسلولو له ځان سره بیولی دی. د دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواک د اهدافو د دقیق کولو او د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د وسلولو مخالفانو پر ضد له لیزر لرونکو بمونو کار اخلي. پام کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ګران پوړانې د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړي. د عراق شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر چې ائتلاف یې په وروستیو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې وایي د عراق راتلونکی حکومت به پراخ بنسټوي او چین او هالند نن سهار وختي د سپوږمۍ تیاره اړخ ته په بریا یو سټلایټ وتوغاوه.
دوستان تاسو کولی شئ ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده د دې خبرونو تفصیل وګورئ. اوس هم واصل وصال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په نوې درجه بندۍ کې له دوو هیوادونو مخکې شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې د فوټبال ملي لوبډله د 199 امتیازونو په ترلاسه کولو باندې دلې چې له 122 مقام نه 124 مقام ته ورسیږي. افغانستان پر روان کال کې تر دې مهاله توانېدلې په نړیواله درجه بندۍ کې د نړۍ 14 هیوادونو شاته پرېږدي. افغان فوټبال ملي ټیم د آسیا په کچه هم یو درجه مخکې والی ترلاسه کړی او له 9 مقام نه 8 ته پورته شوی دی. د فوټبال د نړۍ د 206 هیوادونو په ډله کې جرمني د 1540 امتیازونو په لرلو سره لومړی، برازیل د 1340 امتیازونو په لرلو سره دوهم او بلجیم بیا د 1340 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د فیفا په نوې درجه بندۍ کې دریم ځای خپل کړی دی. د ننګرهار د رمضان جام سیالیو کپ پرته له کومې لوبې د دغو سیالیو تنظیمونکي هدایت الله ظهیر کوچنی زوی ته ورکړ شو. هدایت الله ظهیر او نور کسان د تیرې شنبې په شپه د دریو پرله پسې 14 لامل چې د سیالیو په میدان کې وشوي وژل شو او 15 نور کسان ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویانه توله خوګنی ازادي راډیو ته ویل چې د رمضان جام سیالیو کپ په پیخه کې وشو شو کسانو ته له دعا وروسته په یو لړ مراسمو کې د مرحوم زهیر کوچنی زوی ته ورکړل شو. د ښاغلي خوګنی په خبره دغه پیخه په جدي ډول څېړل کیږي چې معلومات په خلکو سره شریک شي. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې له حیدرآباد او چنئی وروسته کلکته او راجستان هم د دغو سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه. ممبئی انډینز، رایل چیلنجر بنگلور، دلی او پنجاب بیا په دغو سیالیو کې له مخکې تک څخه پاتې شول. تمه ده چې د دغو سیالیو د دوهم پړاو په لومړۍ لوبه کې سبا سنرایزر حیدرآباد د چنئی سپر کینګز په وړاندې او بل سبا د راجستان رایلز لوبډله بیا د کلکتې په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. له دې وړاندې د آی پی ایل په تیرو لسو پړاوونو کې ممبئی درې ځله، کلکتې او چنئی دوه دوه ځله او حیدرآباد، ډکن چارجر او راجستان بیا یو یو ځل اتلولي خپله کړې ده. ورزشی خبرونه پای.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایی په ایران د امریکا له نوو بندیزونو سره به د چابهار بندر پروژه چې د افغانستان لپاره ځانګړی اقتصادي ارزښت لري له خطر سره مخ شي. د دې خونوایان سیمودین پسرلی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه چاره به افغانستان ته په اقتصادي لحاظ ډېر زیان واړوي او یو شمېر نورې اقتصادي پروژې به هم له دې اړخه زیانمنې شي. واصل وصال په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو خونوایی د امریکا لخوا پر ایران نوي بندیزونه د افغانستان مهم او حیاتي پروژې له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. د دغې خونوایان سیمودین پسرلی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دغه بندیزونو وروسته خای پنګوال په چابهار بندر پنګونې ته ازرخه نکړي.
د امریکا لخوا کوم بندیزونه په ایران باندې لګول کیږي جانبي تاثیرات به ډیر زیات وي. د افغانستان سره او هند سره او د سیمې د هیوادونو سره به د ایران تجارتي اړیکې او اقتصادي اړیکې کمیږي. دغه سي انګیرنې او ډار شته چې ممکن دغه شرکتونه هم د مشکلات سره مخامخ شي او دوی خپل فعالیتونه ورو کړی دي، سست کړی دي ترڅو دا وضعیت په ټوله معنا معلوم شي.
ښاغلی پسرلی وایي په ایران د امریکا نوي بندیزونه د چابهار بندر د پروژې ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو اقتصادي پروژو لکه د ریل پټلۍ او د ټاپي نللیکې په پروژې هم ناوړه اغېز کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بالتیمور پوسټ آنلاین خبرونې د رویټرز خبري اژانس په حواله لیکلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونلډ ترامپ د اعلان چې د ایران له اټومي تړونه به وسي او پر دغه هیواد به بیا بندیزونه لګوي هغه پروژه زیانمنوي چې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پلان شوی ده. دغه خبرونه په ایران کې د چابهار بندر د پروژې یادونه کړې چې هندوستان ملاتړ کوي او په وچه کې د ایسار افغانستان لپاره د حملو نقل د یو دالیز لپاره طرحه شوې ده. د چابهار بندر پروژه په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هندوستان لخوا پرانستل شوې چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت تجارت ته لاره وروي او پر پاکستان د افغانستان اتکا کموي. د شن رویټرز خبري اژانس ته یو هندي چارواکي لقول ویلي چې پر تهران د واشنگټن نوي بندیزونو وضعیت ډیر پیچلې کړي او هند له ایران سره د چابهار بندر پر شرایطو له سره خبري پیل کړې دي. د ورکړل شو معلوماتو مخې په چابهار بندر د دریو پنګا چونکو شرکتونو چې دوی چینایي او یو هندي دي کارونه په ټپه درول شوې دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوه سیدکیا سیدی وایي که څه هم د امریکا او ایران ترنګلې اړیکې د افغانستان په اقتصادي پروژو خپل اغېز لري خو افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي سو خپل اقتصادي اړیکې او ګټې له خطره وژغوري.
نو طبي خبره ده چې ستونزې وي په دې کې خو باید مقاومت وشي ترڅو چې دغه ستره پروژه چې د مثال مل ملکیږي په منطقه کې او د افغانستان لپاره یو ښه حرکت او همدغسې د هند او د افغانستان تر منځ اړیکې همداسې د سوداګریز مسایل نو دا یو ښه ټکی دی. په دې هیله چې د هغوی تر منځ رامنځته شوې ستونزې د دې باعث نه شي چې دغه ستره پروژه د سوال لاندې راولي.
ښاغلی سیدی وایي په کار ده چې ټول هیوادونه او خواوې د چابهار بندر د پروژې ارزښت چې د افغانستان لپاره خورا زیات اهمیت لري په پام کې ونیسي او د دغې پروژې د بریالیتوب لپاره افغانستان ته لاس ورکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اوس هم مخکې له دې چې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام او د یو کلي زرغږونه ډرامه درته وړاندې کړو. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. چین د سپوږمۍ په لرې پرتو برخو کې د تحقیقاتو لپاره هلته یو سټلایټ استولی. چین د فضایي څېړنو په برخه کې د نړۍ درېیم هیواد دی او د مځکې په مدار کې یو فضایي سټیشن هم لري. چین غواړي چې خپل راتلونکي فضایي ماموریت کې دې فضایي سټیشن او مریخ ته د روانې بیړۍ د اړتیا وړ مواد واستوي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
چین د دوشنبه په ورځ د سپوږمۍ په لرې پرته برخه یا تیاره اړخ کې د تحقیقاتو لپاره د ځمکې قمر ته د قیوقیاو په نوم ساتلایت د یو فضائي توغندي په وسیله واستو. د دې ساتلایت استول په سپوږمۍ کې د چین د هغو تحقیقاتو لومړی ګام دی چې دا هیواد غواړي راتلونکي کال پیل کړي. چین لومړی هیواد دی چې د سپوږمۍ په تیاره اړخ کې د تحقیقاتو پلان لري. قیوقیاو د چین له لرغونو اساطیرو اخیستل شوې کلمه ده او معنا یې د کارغه پل دی. د سپوږمۍ تیاره اړخ چې له ځمکې پوره د لیدو وړ نه دی نسبتا ناپیژندل شوی پاتې دی. د چین د فضایي تحقیقاتو ادارې په یوه خبر پاڼه کې چې پر ویب پاڼه یې خپره شوې ده لیکلي چې د دې سټلایټ وړونکی راکټ د جنوب لویدیځ سیچوان ولایت له فضایي اډې څخه وتوغول شو. خبر پاڼه د پروژې د مشر ژانګ لیهواله قول زیاتوي چې نوموړی وایي د دې سټلایټ استول مهم ګام دی خو د فضایي ماموریت به له یو لړ خنډونو سره هم مخامخ شي چې یو به یې د سپوږمۍ پر مدار د دې سټلایټ د تاویدو لپاره د بېلابېلو حالتونو تنظیمول وي. چین له دې مخکې هم سپوږمۍ ته یوه تحقیقاتي بیړۍ استولې وه او په پام کې لري چې راتلونکی کال بیا هم د چانګ 15 په نوم تحقیقاتي بیړۍ ورواستوي. تمه ده چې دا بیړۍ به له 1968 کال پر وروسته موده کې د لومړي ځل لپاره له سپوږمۍ څخه ځینې نمونې یا سمپلونه هم راوړي. چین له روسیې او متحده ایالاتو وروسته دریم هیواد دی چې فضا ته یې د انسان په سپرلۍ بیړۍ استولې دي او اوس یې د ځمکې په مدار کې د تیانګانګ 2 په نوم فضایي سټیشن چې 60 ټنه وزن لري او د پلان له مخې په 2022 کال کې به آنلاین شي هم ځای پر ځای کړی دی. چین غواړي په خپل راتلونکي فضایي ماموریت کې د دې فضایي سټیشن او په 2020 کال کې مریخ ته د روانې بیړۍ د اړتیا وړ مواد هم واستوي. د چین فضایي پروګرام په ډیر بریالیتوب سره پر مخ روان دی خو تیر کال وروسته له هغه له ماتې سره مخامخ شو چې د یو فضایي راکټ په استولو ونتوانېده او له دې سره هند چې د چین رقیب ګڼل کیږي د فضایي تحقیقاتو په درجه بندۍ کې مخکې شو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانم صدیق اللہ صدائی دے تاستا دی جرمنی دی منشان دی خارنا مخاطبیم. زما موزونن دی هغا ورونو دی پاردا چکم پا فیس بوک کی یا پا اجتماعی میڈیا گانو کی دی آداب معاشرت نوزی خلقو تا کنزلی کوی او یا نور چاکات پا خپل فیسبوک پانا کی چاپوی یای نشروی. دی مثال پتوگا یو کافر دی اسلام توهین کئی یوزی کی نو زمن گورونا دا اکسونا راواخلی اغا دی اسلام دی توهین یا دی یو مسلمان دی بدنامی اغا وی چی دا شیر کئی او لعنت ور باندی ویایی. نو دوی پا غیر مستقیم توگا دی دی توهین په خپرولو کې اقدام وکړلو ځکه که هغه چا چې دغه عکسونه نه یې لیدلي دغه سپکاوی یې نه یې لیدلی د هغه مسلمان روح آرام دی. لیکن موږ چې ورته ووایې چې لعنت ورباندې ووایې زه فکر کوم چې دغه کار په عوض د دې باندې چې د مسلمان امت دپاره ګټه ورسوي هغوی ته ضرر رسوي. نو ورونو دوستانو په فیسبوک کې خلکو ته کنځلې مه کوئ. لعنت کول یا د دغسې مسایلو شیر کول چې هغه باید شیر نشي شریک نشي د نورو سره مثلا د قرآن خطا کول په بعضي ځایو کې دا شیان چې دي د مسلمانانو په ضرر دي د مسلمانانو په توهین کې دي. ته دی ته دا خلکو ته جرأت ورکوي چې دغسې شیان نور هم خپاره شي. نو د دې شیانو نه ډډه وکوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لیس المؤمن اللعان. مسلمان په چا باندې لعنت نه کوي، مسلمان چا ته کنځله نه کوي، مسلمان د ښو اخلاقو خاوند دی، مسلمان وجادلهم بالتي احسن کلتور لري. نو په دغه ترتیب سره د خلکو سره باید موږ مراوده وکړو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
یو کلی زر غاگونا.
دیو کلی زر غاگونا درامی خواه گوا بریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. گرانو آوریدون کو، تاسو آوریدل چه سنم گلی او موسا گل ده زرپری پا باراکی خبری کولی او خپل زرونه بی خوشحاله کولی. اوس با آورو چه ده خزو ده لیک لوست پا کورس که ده چش پا باراکی خبری کی.
ورکه تا گل پری لکه بغل شو آقا دا معلم صاحب زینب هم را روانه دا از ما خواه ترازی
خده خدیجه اکلا چرا شی بیا بخلو تا گلپو نواچه و کسنگ
اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته و
علیکم سلام و رحمت الله و برکاته
معلم صاحب زینب نن با کم سبق لطوائی؟
شفیقی تروری نن با اول تاسو دینی پختنی کوم بیا با وروست نوی درس وایو
خون که زینب که خبره ده پختنی وکا مو یه زواب تا تیاریو
خا چی دا سی دا زب اول خدیجی پختنه وکم کتسنگ خدیجی
وایم بخیره نوکا خلق اصانه پختنه
خا سامه ده ته ده علم او پوه پا باره که دیوادیس مبارک ترجمه وایا
دا خو بیخی پا پوٹو سرگر توائی لیشم
وایم پا غڑاول سترگی ووایا خو مقصد چی زواب دی سامی
خوون که سایبی دا دا خنده کچه بی خولگی غلی شی کنه
ریختیا وای تاسی طول غلی شی او پسام زواب زانون و پوهاوی خب بسم الله که خدیجی
خوون که سایبی ده علم پا بارا که ده پیغمبر ده حدیث شریف ترجمه داده چه علم پا هر نارینه او هر خزینه فرض دی
آفرین خدیجه استا زواب خو خویو چه باریکی در نپات شوی
وی خوون که سایبی ما ویل چه ما تا با وصل آفرینی وی خو
آفرین می در تا وویل خو سل آفرین باقا چه تا ویم چه سل پسل که سام زواب را کی شاب از گوتی پورتا کی چوک با مکمل زواب وای
زی وایم زی
ملم صاحبه از بی بی گلپری بای زواب وایم
بی بی گلپری پاسا او زوابی وایا
دیلم پا بارا که پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم فرمائی لیدی چه پا هر مسلمان نارینه او هر مسلمان خزا علم فرض دی
آفرین بی بی گلپری وایم سل آفرین شفیقی تروری لطانم یو پختنه کوم
سمه ده ملم سایبه وایا چهره پختنه وی
ده گلپری پا خبره بی بی شفیقه زواب تا تیاره ده خانو لطانه می پختنه داده چی سوله خیر ده داده آیت شریف او که حدیث شریف ترجمه ده
داده آیت شریف ترجمه ده
ماشاءالله آفرین استاسو سم دیر تکړه ده اوس به پونیوی درس پیلو کو بیا به کورنۍ وظیفه هم درکم اله کتابچې مو وباسئ
اوهو دا موټر څنګه په شار راځي ما سره خو بیا د چا کار نه دا خو زمان خپل موټر دی
سلام علیکم پلارا
وعلیکم سلام اسلام دا چیرته روانه چې بیا موټر دې ملای سلی دی
په غونډۍ کلي کې مې لږ څه کار و هلته تلم
د دنیا کارونه به نیمګړې پاتې نه شي زویا هر کار چې هغه به وشي ته راځه دلته چې یوه خبره درته کوم دلته کښېنه
پلارا خیرت خو به وي
په خیرت پسې مه ګرځه هغه بله ورځ د ولایت نه د شرکت شریک زنګ وهلی
ښه څه یې ویل
ویلې چې شرکت تاوان کړی او ډېر په خطر کې دی
چې څنګه په خطر کې دی
ګوره زویا خطر نو څنګه یې داسې یې وبوله چې شرکت بس ختم شو خلاص
خو پلاره په شرکت کې خو تا ډېرې پیسې بندې کړې هغه به څنګه شي
ګوره زویا ا د چا خبره چې ښه یې وار په وار او بد یې په یو وار اوس خبره دا ده زویا چې د شرکت شریک په ټیلیفون کې راته یوه مشوره راکړه
څنګه مشوره
بده مشوره نه ده بچی دا دوه ورځې کېږي چې زه په چرت وهم خو اوس به د تا سره شریکه کړم
ښه ده راته ویې وایه مشوره خو د خیر کار دی
سمه ده د شرکت شریک ویل چې که اسلام رانه شي نو د شرکت نه به دواړه لاسونه ومینځو.
نو ته څه وایې پلاره چې زه څنګه وکړم؟
یاره خدای شته چې زه نه پوهېږم، د مور د ملاکه زړه در باندې کېږي. هغه ورځ چې خوراکۍ خبره شوه ډېره خفه شوه در باندې.
خیر مور به مې زه راضي کړم، یو څه وخت لپاره به ورشم، چې شرکت سره راجوړ شو نو بیا به بېرته تېر راځم.
خو د شرکت شریک وویل چې اسلام دې ښه پوخ راشي، کنه شرکت د پاڼ په ځای ولاړ دی. او اوس خبره دا ده زویه چې تا ګلالۍ سفر ته ځانونه تیار کړي.
دلاغا زویه کای مې حمله کچې راغی.
اوهو مور مې خو د سفی په سر دسترخوان هوار کړی. مورې نن لکه چې دلته روژه ماتی کوو.
هو زویه راځه راځه.
پلار به چیرې دی مور جان؟
پلار د نشپه روژه ماتی په جومات کې کوي. راځه ته کښېنه چې اذانه شروع کېږي.
ښه مور جانې ژوندی اوسې.
آمین. تا سره دسې خوږو دعاګانو دې صدقه شم. تا له لویانو نه هم ښې خبرې زده کړې دي.
هغه ورځې زمونږ معلم صاحب ویل چې ښې خبرې ثواب لري.
وی ثواب دې قربان، لاسونه دې ونیسه چې اوبه در واچوم او ثواب وګټم.
نه نه څه به اول تا ته اوبه در واچوم، بیا به خپل لاسونه ومینځم.
لاسونه مخکې مینځلي، خو بیا هم اوبه را واچوه چې ثواب دې شي.
ونیسه مور جان.
بس لوی سړی شي.
اوس به نو زه به لاسونه ومینځم.
ښه ده زویه ته دسترخوان ته کښېنه، چې اذان وشي بیا به زه هم کښېنم.
ښه ده مورې. هله مورې اذان یې وکړ.
ښه ده مور دې جار شه، دا دې کښېناستېدم.
مورې دا څومره خوندور صابرې پاغه کړې دي.
نه رښتیا خوندور دي، کاسې وایې؟
رښتیا وایم، دا مې پلار له بازار راوړي دي.
نه زویا اوس خو پسرلی دی، کروندې له سابو ډکې دي.
موږ معلم صاحب وایې چې سابه ډېرې ګټې لري.
هو زویا ډاکټران هم وایي چې سابه بنی آدم ته ډېر ښه دي.
زه چې سابه خورم په سبق کې به هم تکړه شم.
درود شه زویا، خدای دې په سبقونو کې ښه تکړه که.
هی خدای داد بختور خدا وعدت زیختن شو تو آیا. هی خدای دید موسا گل غریب ارمانم پورکی. اوه دا تصور چه چه دلوانگو بوی کئی پو جیب که بایو آچم.
ده خدای داد ملگره موسا گل نی.
یم ده خدای داد ملگره چه چه لکه بروری دستیم تو آی که.
سده خدای داد خینه یم زرپری.
زرپری
لمانه لمانه
ورخطا کیگم و اس داو آیا چه دورال جنو ولی را بگرزی دی او دا
پلارا دس روز را حمیل می لغاڑی ولی دلائی
وی دس روز را حمیل دی پیدا ولی توائی که زد زوانان و تن تروانو چه ناسا پا می چشی سرگی اوبری که ولی چه گورو می دا میلو تو وګور ستا دی تو وایې که
همدا دی ستا دی کور دی ودان
دا دی وای خله
خیر یوسې زه به اوس لاړه شم.
زی
هو چې په ورابانو جنوکیې پسې ځان ورسوم.
زه لاړه شه ته وایې که
پاته ساده گله دا تو خوسم دم دو خوب گوده
دا ویخه وک خوب موسا گله دا جنه خوله که بغداده که تره پشان و
موسا گله تو صبر چل مخنه ده داده چادر پیچ کلره کم
وی تو خو وی کی داستر کی دی والے لوح کو نہ ڈکی دیا
خدا دادا نام مراد ارمان چے ام داس دے تو خو پخو گو خاطرو کی پری کا وای تا وای کا ستاد وا دو پ خاطرو کی وم څخ وخت نو وخ
خیال پلوونه پریدا زه دی بوت موشه زه سم صحیح زیره در باندې کو
وی وی وایم زیره دی په ګل بدل څه ته وایخه د څه شي زیره ای
میرمنې مې ویل چې د دیني علومو معلمې ورته ویلي چې زړه د بدمشه هلکه نجلۍ چې سره واده کوي باید دا دي چې له دواړو نه یې پوښتنه وشي او دواړه په یو بل سره رضا وي
رښتیا
هو دا یې هم وویل چې هلکه نجلۍ چې واده ته نیت ولري په ادب او پرده کې سره لیدلی هم شي چې یو بل یې خوښېږي او که نه
خدادات ګولیه که داسې وینو ګوندې خاورې موسا ګل د خپل ارمان ته ورسېږي ته
وایښهخه زه به مې خپلې مېرمنې ته ووایم چې د دیني معلمې خبرې زرپري ته هم ورسوي زړه دې بدمشه چې له خپل حق نه خبره شي
گرانو اوریدونکو واموریدل چې دلاغا لخپل مور مریم سره ډیره مینه لري مریم هم په دلاغا ډیره مهربانه ده وګو اوریدونکو که په کور کې د کور د میرمنې او خاوند ترمنځ مینا محبت او یو بل ته درناوی وي د دوی په ماشومانو به مثبت اغیزې څه وي
آرام دے وطن باندے پام دے سہر دے کما دے کامران تا سلام دے تو ہر جڑے کے دے مقام دے تم کے دکھاوے سا تم کے دکھاوے نہ دے خوب نہ دے آرام دے تو تم بنے دے
ازادي رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.